آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لس نیمې بجې دي. په افغانستان کې د ماښام اووه بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واورئ.
جمهوري ریاست د 130,000 خیالي عسکرو د موجودیت په اړه راپورټ رد کړ. اسرائیلو په حرم شریف او نورو سپېڅلو ځایونو کې د امنیتي کمرو د لګولو سره موافقه وکړه. او امریکا او سعودي ویلي چې د سوریې د منځلارو وسلوالو مخالفینو سره به خپلې مرستې ډېرې کړي.
نن د یکشنبې ورځ ده. د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 25مه ده. د امریکا د ورسی جرګې غړي ویل هرد ویلي دي چې د دهشتګرو مرکزونه په پاکستان کې دي او د هغه ځای نه په افغانستان کې حمله کوي. دا او نور مطالب لږ وروسته اورېدای شي. اوس زه زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي.
جمهوری ریاست هغه راپورت رد کړ چې وای په امنیتی او دفاعي ځواکونو کې 1,10,000 منصوبین خیالي دي. د حقوق او عدالت په نامه یو موسسه ویلي دي چې د دوی څېړنه شي چې په افغانستان کې د امنیتی ځواکونو په لیکو کې 1,10,000 داسې کسان شته چې نمونه یې شته خو پخپله نشته. د جمهوری ریاست ویاند مرستیال ظفر هاشمي په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دا ارقام حقیقت نه لري. ښاغلی هاشمي وویل چې ولسمشر امر کړی چې د امنیتي ځواکونو د شمیر، وسلو او تجهیزاتو په اړه راپورټ ورته ورکړل سي. هغه وویل
رئیس جمهور افغانستان دستور سرتاسری در سراسر
د افغانستان جمهور رئیس یو سراسری دستور ورکړی چې د وسلوالو ځواکونو یو جامع تصویر تر لاسه کړي. څو معلومه سي چې د افغانستان په کومه سیمه کې د وسلوالو ځواکونو منسوبین سته، په څه وضعیت کې دي، شمیرې څومره دی او څومره وسلې او تجهیزات لري.
د حقوق او عدالت موسسې رئیس شمس الدین شمس لازادي رو سره خبرو کې وویل دا څېړنه د امنیتي ځواکونو په پوستو کې له سرتیرو، کومندانانو او داسې نورو پوځیانو سره د مرکو په اساس بشپړه سوې ده. هغه زیاته کړه چې څېړنه په 14 ولایتونو کې په مستقیمه او 15 ولایتونو کې په غیر مستقیمه توګه ترسره شوې ده.
په عین وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ویلي دي امکان لري چې په امنیتي او دفاعي قواوو کې ځینې خیالي منصوبین وي، خو شمیر به دومره نه وي لکه څنګه چې دغه مؤسسې خبر کړی دی. بل پلو رپورټونه وایي چې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمالي برخه کې جګړې ادامه لري. یوه هفته مخکې وسلوالو طالبانو د لشکرګاه د باباجي سیمې او د نادلي او د ګرشک ولسوالیو په ځینې سیمو بریدونه وکړل او ځینې برخې ونیولې. حکومت بیا وروسته وویل چې دغه سیمې بیرته نیولې دي. نور تفصیل عزیز الله پوپل اوري.
یوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو د لشکرګاه پر باباجي سیمې، د نادلي او ګرشک ولسوالیو پر ځینو سیمو بریدونه وکړه چې له امله یې یو شمېر امنیتي پوستو د طالبانو په لاس سقوط وکړ. له یوې اونۍ راهیسې لوی مانده، چانجیر، مالګیر، د بغرا د ویالې غاړه، توغی، لوهاجره او ځینې نورې سیمې لا هم د ناامنیو شاهدي سیمې دي. د ولایتي شورا رئیس وایي چې که څه هم افغان ځواکونه په ټول توان جګړه کوي، خو لازمه ده چې مرکزي حکومت د ستونزو د حل لپاره کوټلي او سمدستي ګامونه واخلي. د هلمند ولایتي مقامات دا مني چې په سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفین لا هم په نیول سوو ځینو سیمو کې حضور لري، خو دوی په وړاندې ځمکني او هوایي عملیات دوامداره ساتلي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې د لشکرګاه ښار په شمال کې یې پوځي عملیاتو ته شدت ورکړی. په دې عملیاتو کې د افغان قواو تر څنګ د نړیوالو قواو د قاطع ماموریت د برخې هوایي ځواک هم برخه لري.
بل پلو د جوزجان د ولایت نه راپورټونه وایي چې د خماب په ولسوالۍ کې د عملیاتو وروسته لسګونه وسلوال هغه ټاپو ته تښتېدلي دي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو په سیند کې پروت دی او هلته بند پاتې دي. څو ورځې وړاندې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د خماب د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو. د دوستم د مطبوعاتي دفتر مسؤول سلطان فیضي ازادي رادیو ته ویلي دي چې په ټاپو کې بند طالبان دوه انتخابه لري، یا باید تسلیم سي او یا هم باید لمنځه یوړل سي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. امریکا او سعودي عربستان موافقه کړې ده چې په سوریه کې به د منځلارو مخالفانو سره خپل مرستې زیاتې کړي، خو تر څنګ به په دغه هیواد کې څلور کلن ناورین ته د سیاسي حل د لارې د موندلو هلې ځلې هم وکړي. دا خبره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت شنبه پورس د سعودي باچا سلمان سره د جان کیری د ملاقات نه وروسته کړې ده. ښاغلی کیری ریاست للی و چې د سعودي د شاهي کورنۍ د لوړ رتبه چارواکو سره د خبرو تر څنګ د دغه هیواد د بارنیو چارو له وزیر سره هم وګوري. ښاغلی کیری منځني ختیځ او یانا ته د خپل دغه سفر په ترڅ کې د ترکیې او روسیې د بارنیو چارو د وزیرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي. یاغیانو د سوریه د پوز د لویو بریدونو د مخنیوي او مقاومت لپاره د بارنیو ملاتړو څخه د مرستو غوښتنه کړې وه. دغه بریدونه په لبنان کې د حزب الله د ډلې، ایراني الوتکو او د روسیې د هوایي بمباریو په مرستې کېږي. امریکا، سعودي او د اسد د رژیم یو شمیر نورو مخالفانو له وړاندې یاغیانو سره یو لړ پوځي مرستې کړي دي چې پکې د سی آی ای له لوري د یو شمیر یاغیانو روزل هم شامل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د برتانیې په خوانی لومړی وزیر ټونی بلیر د امریکا په مشرۍ د عراق ته جګړې د غلطیو پاک لا بخښنه غوښتې ده. په مو کړی په دې اړه یو راپور ته چې اسیبل کوزی بدته وړاندې کړی.
په امریکا کې چې د امریکا د سی ان ان تلویزیون شبکې سره کړې شاغلی ټونی بلیر وویل چې په عراق کې نظامی مداخله په دغه هیواد او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د راپورته کېدو په سیمه کې د اوسنی وضعیت لامل شو. شاغلی بلیر وویل چې البته تاسو نسی کولای چې داسې ووایاست چې په 2003 کال کې د صدام حسین راپرځول په 2015 کال کې د اوسنی وضعیت سره تړاو نه لري. خو بلیر په بشپړه توګه د عراق د جګړې پاکله بخښنه ونه غوښتله. خدای ویل چې د ډلیزو وسلو پاکله غلط معلومات د سبب سول چې په عراق برید وسی. د غراز بلیر زیاته کړه چې په پلان گزاري او دا چې د عراق د مشر صدام حسین وروسته به څه وسی هم یو لړ غلط سنجشونه وسول. د یادونه ورده چې د امریکا وروسته برېټانیا عراق ته تر ټولو زیات اسکر لیږلی و. امریکا یو 150,000 اسکر عراق ته لیږلی و، په داسې حال کې چې برېټانیا 45,000 اسکر لیږلی و. نو دغو دواړو هیوادونو وروسته استرالیا، هسپانیې او پولنډ 200,000 اسکر عراق ته لیږلی و. د عراق په جګړې کې 190 برېټانوي سرتیري وژل شول. حسیب الکوزی، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د یکشنبه په ورځ ویلي دي چې دا د اسرایلو په ګټه ده چې د مسجد الاقصی په انګړ کې امنیتي کمرې ولګول شي. د مسجد الاقصی جماعت د مسلمانانو او يهودانو دواړو لپاره یو مقدس ځای دی. نتانیاهو د خپل کابینې غونډې ته ویلي دي چې دا اقدام به هغه اوازې غلطې ثابتې کړي چې وایي اسرایل غواړي چې د الاقصی په جماعت باندې قبضه وکړي او موجوده قوانین بدل کړي.
اروپا ته د بالکان د لارې د افغانستان، سوری او نور ماجرینو دراتک بیر جاری دي. دا په داسې حال کې دا چې اروپایي مشران په بروکسلز کې سره ویني او د دې هڅه کوي چې د ماجرینو په دومره لوی شمیر اروپا ته دراتک د پاره د جوړجاړي په یو پلان باندې کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو د ادارې وایند بابر بلوس وای دا ډیره مهمه ده چې د سوریه د ګاونډي هوادونو سره د مرسته وسی چې هلته څلور میلیونه ماجرین وسی. بابر بلوس زیاته کړه که دغه ماجرین د پاره اروپا ته دراتک د پاره قانوني لارې جوړې سي نو دوی به اروپا ته د خطرناکو لارو دراتک خطرونه ونه ګالي.
د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پاره د دیموکرات ګوند احتمالي کاندید برني ساندرز د دغه ګوند په بل احتمالي کاندید هیلری کلینټن باندې انتقادونه کړي دي. نور تفصيل روخان نورزیل ولی.
د ورمنټ د ایالت سناتور برني ساندرز په دغه کار سره هڅه کوي چې ځان د دیموکرات ګوند د مترقی قوتونو اصلي کاندید معرفي کړي. د ساندرز خبرې به د دیموکرات ګوند دننه د انتخاباتي مبارزو شکل وټاکي. د ګوند د کاندید د ټاکلو لپاره به د فبروري په میاشت کې د ګوند دننه مبارزه پیل شي. مکی ساندرز هیڅ کله هم د بسپنی د راټولولو په دعوت کې د کلینټن نوم نه و یاد کړی. خدا ځلی هغه په هیلری کلینټن باندې په دې انتقاد وکړ چې هغه د آرام سمندر د دواړو خواو ترمنځ د تجارت د موافقې او د کاناډا نه د تیلو د پایپ لاین د غځولو سره ناوخت مخالفت ښودلی وو او د عراق د جګړې په طرفداري هم رای ورکړې وه. هیلری کلینټن بیا مستقیم ځواب ورنه کړ، خو هغه وویل چې دا د نور په پرتله دې ته تیار ده چې د جمهور غوښتونکو مقابله وکړي. کلینټن او ساندرز د دیموکرات ګوند احتمالي کاندیدانو په سر کې راځي.
د کانګو په دیموکرات جمهوریت کې نن رای ورکوونکي دا تصمیم نیسي چې په اساسي قانون کې بدلون راوړي او کنه. کچیري په اساسي قانون کې بدلون راوړستل سي نو اوسنی ولسمشر دینس سهاو انګیسو د بلې دورې لپاره ځان کاندید کولی سي. په تعدیل کې د دوو دورو د انتخاباتو د قید ختمولو سربیره دا خبره هم شامله ده چې د یو کاندید عمر کېدای سي چې عمر یې د اویا کلونه ډیر وي. د اوس لپاره په اساسي قانون کې ویل سوي دي چې د کاندید عمر باید د اویا کلونه ډیر نه وي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن سټیشن اوریدل. رپورټونو کې راغلي دي چې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمالي برخه کې جګړه ادامه لري. یو هفته مخکې وسلوالو طالبانو د لشکرګاه د باباجي سیمې او د نادلي او د ګرش ولسوالۍ په ځینې سیمو باندې بریدونه وکړل او ځینې برخې ونیولې، مګر وروسته حکومت بیا وویل چې دغه سیمې بیرته نیولې دي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل نواوري.
د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هلمند جګړه د اندیشنې وړ ځکه ده چې د لشکرګاه ښار ځینې سیمې اوس هم تر ګواښ لاندې دي. یو اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو د لشکرګاه پر باباجي سیمې د نادلي او ګریش کولسوالیو پر ځینو سیمو بریدونه وکړه چې له عمله یې یو شمېر امنیتي پوستو د طالبانو په لاس سقوط وکړ. له یوې اونۍ راهیسې لوی مانده چانجیر، مالګیر، د بغرا د ویالې غاړه، توغی، لوهاجره او ځینې نورې سیمې لا هم د نامنوي شاهدي سیمې دي. د ولایتي شورا رئیس وایي چې که څه هم افغان ځواکونه په ټول توان جګړه کوي خو لازمه ده چې مرکزي حکومت د ستونزو د حل لپاره کوټلي او سمدستي ګامونه واخلي.
زموږ د مرکزی حکومت څخه په خاص ډول رئیس صاحب جمهور سره غوښتنه ده او د افغان په سبات مو دا غوښتنه چې زموږ د ولس دغه حالات ته پاملرنه وکړي. دغه حالات په هیڅ ډول له زغم نه وي. که څوک افغان وي، څوک مسلمان وي، څوک د دې وطن وي او اخلاص لري خپلو خلکو ته، باید خپل ولس د دې وضعیت څخه وباسي. او که چیرې موږ د دې قربانۍ لپاره یو او زموږ ولس د دې قربانۍ لپاره وي، دې قرباني کوي، موږ دې پوه کې موږ باید بیا تصمیم ونیسو او بیا خپل ولس په خپله وساتو.
د هلمند ولایتي مقامات دا منی چې په سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین لا هم په نیول سو ځینو سیمو کې حضور لري خو دوی په وړاندې ځکني او هوایی عملیات دوامدار ساتلي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې له تیر شپې راهیسې د لشکرګاه ښار په شمال کې پوځي عملیاتو ته شدت ورکړی. په دې عملیاتو کې د افغان قواو ترڅنګ د نړیوالو قواو د قاطع ماموریت د برخې هوایی ځواک هم برخه لري. خو د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي چې ولایتي شورا او خلک د امنیت په چنګښت کې له امنیتي ځواکونو سره پوره همکاري کوي خو په ولایتي کچه د دې سیمې د امنیت د چنګښت لپاره هڅې کافي نه دي.
زموږ مرکزی حکومت په خاص ډول مرکزی نظامی مسولین لوړ پوړي، وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب دفاع باید د دې جګړې لپاره چې دا جګړه اوس شار ته رسیدلې ډیره جدي توجه وکړي. باید هوایي ځواکونه راسي او زموږ ملي امنیتي او باغیرت او شهامت او سربازان ته باید په پوره امکانات سره دوی تجهیز سي او باید دوی دلته په سیمه کې دې تار نسی چې مخالفین په دې وتوانیږي چې دوی سیمه ورپریږي.
د نادلی، ګریشک او لشکرګاه ښار د باباجي د سیمې ګڼ اوسیدونکو وایي چې د جګړې دوام لسوند سره مخ کړي او په جګړه کې پاته خلکو ته مالی او ځاني زیان هم رسیدلې دي.
نو خاله ګرد ته ویل سره در بازار دی ورور د خواټا کوټه شروع دی د خواټه وګوره او ته طالبان چې د حکومت د خیر پورونه دی ګرد سپیرس ول ورور
جنگ دی مرمه دی بندر دی اندار دی سرای دی تلکینانو اندار ټول را مات کړي تقریبا سل کور دی.
له بلی خوا څخه د هلمند په اړه بل اندیشنه ده چې د دولت وسوار مخالفین غواړي د ګریش کلسوالی لاري تیریدونکو د کندهار هرات لوی لاري ته هم لوی غواښ پیښ کړي او د کندهار کابل د لوی لاري په سیري له خطر سره مخ کړي. خو ګریش کلسوالی ته هم ځانګړي افغان ځواکونه رسیدلي او ولسوالی په هم مسازي وایي چې دوی د دولت وسوار مخالفین ځپلي او یو شمیر هغه سیمې چې د دوی له لاسه وتلي وي بیرته تر دولتي حاکمیت لاندې راغلي دي. ها خو بیا وسلوالو طالبانو رسنوی ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې ویلي چې د هلمند باباجي په سیمه کې لا هم دوی حضور لري او د ګریش کلسوالی اړوند ځینې امنیتي پوستې تر خپل ولکې لاندې راوستي. خو په سیمه کې د رواني جګړې او ځکنوي ماينون لکه بلا په خپلواک توګه د سیمې د اصلي وضعیت معلومول خبريالانو ته سنځمن سوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د امریکا د ولسی جرګې یا کانګرس غړی ویل هرد وایي چې دهشتګر په پاکستان کې مرکزونه لري او د هغه ځای نه په افغانستان کې بریدونه کوي. دایوی پاکستان ته دغه کار د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نکوي. خاغله هر چه پخوا د سیایي مامورو زیاتوی چې واشنگتن باید د اسلام آباد سره د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله د دهشتګرو د تګ راتګ په مخنیوي کې مرسته وکړي. نجیبی خلیل له خاغله هر سره مرکه کړي او دا راپورټ برابر کړي.
ولسمشر اوباما تصمیم نیولی دی چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو موجود شمیر یعنی 9300 عسکر په 2014 کال کې وساتي او له 2014 کال وروسته 15500 عسکر په افغانستان کې پریږدي. ستاسو نظر د ښاغلي اوباما د دغه تصمیم په باره کې څه دی؟
Keeping troops in Afghanistan is the absolute right decision.
په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ساتلو پریکړه یو فرضي پریکړه ده. هیلمند یم چې وکولې شي د یو فاجعي درمسته کېدو مخه ونیسي. داسې یو فاجعه چې په عراق کې مو ولیده. خو اساسي پښتنه په افغانستان کې د پاتې کېدونکو عسکرو شمیر دی چې آیا کافي دی او که څنګه؟ زما په نظر داسې پریکړه په حق له باید د جنگ د قماندانانو په وړاندې زونو تکیه وشي.
نو تاسو په نظر دومره لږ شمیر امریکایي عسکر چې په افغانستان کې پاتې کیږي د کومو کارونو د کولو وړتیا به ولري؟
هغوی کولی شي د افغان امنیتي ځواکونو په روزنې او سمبالولو کې نقش ولري او د اړتیا په وخت کې له افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په برخه کې له چټک غبرګون د ځواک په توګه عمل وکړي. زه تل په داسې حالاتو کې له 2000 لومړي کال مخکې افغانستان خپل ذهن کې تجسم کوم. هغه وخت چې کندهار سقوط وکړ، موږ د القاعده د مشرتابه د غړو دوه پر درې برخې ووژل او طالبان مو له افغانستان څخه وشړل. په هغه وخت کې په افغانستان کې یوازې 400 امریکایي پوځیان موجود وو، درې سوه ځانګړي ځواکونه او سل نور د سیایي مامورین. خو دوی دا کار ځکه وکولی شو چې د نړۍ د تر ټولو لوی هوایي ځواک ملاتړ ورسره و، همدارنګه د سیمه ییزو ډلو ملاتړ هم ورسره و. نو ویلی شم چې د لږ شمېر عسکرو شتون هم کیدای شي ګټور وي.
والتس د سپینې ماڼۍ یو پخوانی سلاکار مایکل والتس ویلي د افغانستان له لرې پرتو سیمو څخه د استخباراتي منابعو د راویستلو پریکړه به د افغانستان په ډېرو سیمو کې له وضعیت څخه امریکا بې خبره وساتي. ستاسو په نظر د استخباراتي منابعو کمښت په افغانستان کې د امریکا لپاره یو جدي عملیاتي موضوع ده که څنګه؟
هو، دا یو ډېره جدي عملیاتي مسأله ده او موږ باید د امکان تر بریده له استخباراتي منابعو استفاده وکړو. دا کار کېدای شي د ډېرو عسکرو د تحرکاتو مخه ونیسي. زه د 9 کلونو لپاره په هند، پاکستان او افغانستان کې د سیایي پټ مامور وم او د طالبانو او القاعده شبکې غړي مو تعقیبول او په دې پوه شوم چې په سیمه کې مو باید خپل استخباراتي حضور نور هم قوي شي. استخباراتي حضور له هغو مسایلو څخه ده چې موږ په پیل کې ورته متوجه نه شو. په دې برخه کې باید نور کار وشي او کاشکې نور اقدامات شوي وای. زما په خیال په سپینې ماڼۍ کې د رهبرۍ په بدلون سره کېدای شي دغه بدلونونه ووینو.
افغان چارواکي پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په خاطر مقصر بولي. ستاسو په نظر آیا ولسمشر اوباما به اسلام آباد د هغو یاغیانو پر ضد د کلکې مبارزې لپاره تر فشار لاندې ونیسي چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته راځي؟
دا کار باید وشي، ځکه هغه ځواکونه چې له پاکستان څخه افغانستان ته د راتګ لپاره د اډې په توګه کار اخلي د پاکستان حکومت ته هم مشکلات پیدا کړي. له ټولې سیمې څخه د دغې بلا د ویستلو لپاره ګډې مبارزې ته ضرورت دی. پاکستانیانو په دې برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي او موږ باید ورسره په دې برخه کې مرسته وکړو. پاکستان په وروستیو 14 کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد نړیوال جنگ مهمه برخه ده او دغه هیواد ته لازمه ده چې خپل مهم رول ته دوام ورکړي.
هغه ګواښونو ته په کتو سره چې په سیمه کې موجود دي، ډېر په دې باور دي چې 9300 عسکرو شمیر کافي نه دی. دومره عسکرو ونه شوای کولی چې د جنگ د پراخېدو مخه ونیسي. تاسو ورسره موافق
یاست؟
زه غواړم ډاډه شم چې په سیمه کې مو موجود پوځي قمانداران ټول جنگي امکانات ولري چې خپله دنده ترسره کړي. یو ځل بیا وایم چې دا موضوع د پوځي قمانداران په سپارښتنو پورې تړل ده چې څومره عسکرو ته ضرورت دی. موږ 14 کاله هلته مبارزه وکړه، افغانستان د مخه کورونه وکړل، نه شو کولی هغه لاسته راوړنې ستونزو ته د حل د ښو لارو چارو د نشتون په خاطر له لاسه ورکړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونه غواړي چې په سوریه کې داسې یو سیاسي انتقال رامنځته شي یا جوړ شي چې عمومي انتخابات شي او ملکي او نظامی کسان پکې وي. د سوریه د کړکیچ د حل په هکله راپورته ستاسو پام راګرځوم.
نن پنجشنبه په سوچی ښار کې د خبرو پر مهال ښاغلی لاوروف ویل چې روسیا د دې هماهنګۍ لپاره پوره تیار وه تر څو د سوریې د حکومت او مخالفینو ترمنځ یې د یو سیاسي بهیر پیل کېدو لپاره لاره برابره
کړي. فکر کوم په سوریه کې د وضعیت په اړه اصلي درک رامنځته کېدونکی دی او موږ ته د دې توقع پیدا کوي چې په نږدې راتلونکي کې د دې سیاسي بهیر لپاره اقدام وکړي.
لاوروف دا هم نن ویل چې روسیا دې ته تیار وه چې د داعش په مقابل کې د سوریې د آزادۍ د لخر سره کومک وکړي. وسلوالو مخالفینو د روسیې دا نظر رد کړی چې وي په سوریه کې د انتخاباتو شي. دوی شک لري چې دغه ستراتیژي په قدرت کې د بشار الاسد د ساتلو لپاره ده. او د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد یو ځل بیا نن پنجشنبه ویل چې خپل ټوله پاملرنه په خپل هیواد کې د تروریستانو د منځوړلو لپاره جلبوي او وایي همدا کار به هغه سیاسي حل ته لاره هواره کړي چې د سوریه ولس غواړي څه باندې څلور نیم کلن بحران په خپل خاوره کې ختم کړي. بلخوا متحده ایالات او سعودي عربستان په ګډه د سی اراده لري چې د سوریه جګړه د یو انتقالي کمیټې په تشکیلولو ختمه کړي. د سعودي د بهرنۍ چارو وزیر ویل دا کمیټه به یو اساسي قانون لیکي او په ملي کچه به ټاکنو ته تیاری ونیسي.
خبرې په دې متمرکز وي چې د دوړو غړو په خوخه یو د حل لار پیدا شي او د جنیو د منشور د تطبیق پرانا کې په سوریه کې یو انتقالي کمیټه ایجاد شي چې وکړي شي د سوریه اردو او ملي ادارې وساتي.
د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان، روسیې او ترکیې د بهرنۍ چارو وزیرانو سره د جمعې په ورځ په وینا کې په دې مقصد لیدنه وکړه چې په سوریه کې د سیاسي انتقال لارې چارې پیدا کړي. د سې توقع کېږي چې دوی به یو ځل بیا راتلونکي اونۍ په دې موضوع لیدنه او غور وکړي. په سوریه کې وسلوال یاغیان د خپلو خارجي ملاتړو چې سعودي عربستان پکې شامل دی د نظامی کومکونو غوښتنه کوي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړی شي. د سوریې د ازادۍ لښکر ته مهمات او اکمالات د اردن او ترکیې له لارو کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
چا د پار رازم پدې کوڅه د چا د پار رازم تا یاد و ما چې پلار رازم تا یاد و ما چې پلار رازم د بازار رازم تا یاد و ما چې پلار رازم تا یاد و ما چې پلار رازم
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره.
جمهور ریاست هغه راپورټ رد کړی چې وایي په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې 1,13,000 منصوبین خیالي دي. د حق او عدالت په نامه یو موسسه ویلي وو چې د دوی څېړنې شي چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې 1,13,000 داسې کسان شته چې نمونه یې شته خو خپله نشته. راپورټونه وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمالي برخه کې جګړې روانې دي. یو نوی مخکې وسلوالو طالبان د لشکرګاه په باباجي سیمه کې او د ندالی او د ګرشت ولسوالۍ په ځینو برخو بردونه وکړل او ځینې برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستي وې چې بیا حکومت وویل چې دغه سیمې بیرته نیولې دي. بل پلو د جوزجان ولایت نه راپورټونه وایي چې د خما پولیسوالۍ کې عملیات وروسته لسګونه وسلوال هغه ټاپو ته رسېدلي دي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو په سیند کې پروت دی او هلته بند پاتې دي. د برتانیې په خوانی لومړی وزیر ټونی بلیر د امریکا په مشرۍ د عراق د جګړې د غلطیو پاک لا بخښنه غوښتې ده. په یو مرکه کې چې د امریکا د سی ان ان ټلویزیون شبکې سره کړي ټونی بلیر ویلي دي چې په عراق کې نظامی مداخله په هغه دغه په هغه یواد کې د سوریې کې د اسلامي دولت د ډلې د راپورته کېدو او په سیمه کې د اوسنی وضعیت لامل شو. اروپا د بالکان د لارې د افغانستان، سوریه او نورو مهاجرینو دراتک بهیر جاری دي. دا په داسې حال کې چې د اروپایي اتحادیه مشرانو په باکسلز کې سره ویني او د دې هڅه به وکړي چې د مهاجرینو په دومره لوی شمیر اروپا ته دراتک لپاره د جوړجاړي په یو پلان باندې خبري وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د یکشنبه په ورځ ویل چې د اسرائیلو په ګټه ده چې د مسجد الاقصی په انګړ کې امنیتي کمرې ولګول شي. نتنیاهو خپل د کابینې غونې ته وویل چې دا اقدام به هغه واضح غلطي ثابت کړي چې وایي اسرائیل غواړي چې د الاقصی په جومات باندې قبضه وکړي. او امریکا او سعودي موافقه کړې ده چې په سوریه کې به له منځلارو مخالفینو سره خپلې مرستې زیاتې کړي، خو تر څنګ به په دغه هیواد کې 4 کلن ناورین ته د سیاسي حل لارې د موندلو هلې ځلې هم وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سوچي بیرته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. قدرمن اوریدونکو، هر ورځ مونږه د خبرو اترو یا گفتو شنو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په ورځنیو مسایلو باندې د میلمنو سره بحث کیږي، د میلمنو نظر اوریدل کیږي او ساسو پوښتنو ته ځواب ویل کیږي. نن هم منتظر سي موضوع وروسته اعلانېږي. کولای شي وروسته خبرونه کې برخه واخلي او د ټاکلي موضوع په ارتباط خپل پوښتنې مطرح کړي. زمونږ د استودیو نمبر دی 202-8-9-1-8-8. تاسو د نظریاتو په اساس دغه پروګرامونه ښه کېدئ شي. مننه چې په پروګرام کې برخه اخلئ او خپل نظریات څرګندوئ.
We'll be right back.
رادیو آشنا.